دوستان، ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه د قادر جلالو په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د کابل د ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان له غړیو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوردونکو په مکرې د مهمو خبرونو سرخط ته، د افغانستان جمهور رئیس وایي د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان په غوړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډې انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د بنګلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ویانا ته ورسېد. پورا خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي حکومت یې د شانګهای د اقتصادي همکاري سازمان په غوړو کې د اقتصادي او امنیتي همکاري پراختیا غواړي. شغلی غنی نن په ارګ کې د چین له سی سی ټی وی سره په امریکا کې وویل:
First thing is to arrive at a common understanding of threats, because these threats
د وای لمړی خبر دا ده چې ټول په هغو خطرونو او په هیجو چې په ګډه ورسره مخامخ وي، ځکه دا خطرونه په یو هیواد پورې نه محدودېږي او له شبکو راپورته کیږي. په داسې حال کې چې شانګهای سازمان د خلکو او دولتونو د همکارۍ لپاره دی، موږ باید پوه سو چې هیڅ هیواد له دې خطر مسؤل نه دی. د چین جمهور رئیس په جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د 13 غونډې کوربه وي. غونډې ته اشرف غنی هم ورځي. د شانګهای د اقتصادي همکارۍ سازمان 8 دایمي غړي لري. افغانستان د دې سازمان په څلورو کتونکو یا څارونکو کې دی. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې پر ملکي وګړو او حقوق دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي، د تروریست حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او اسلامي اصول سره چې حقوقي د دفاع ادعا لري، د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلي چې د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی، او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات تامین لپاره د دیني عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت هم پرونی حمله غندلې، او د ملګرو ملتونو سازمان په ورته خبرګون کې ویلي چې دا باید د ټولو افغانانو د سولې راتلونکي لپاره ګډې هڅې متاثرې نه کړي. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی. نن ماښام به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې سره د شلوره کرکټ په دوهمه مسابقه پیل کړي. د بنګلاديش او افغانستان ترمنځ د دریو مسابقو د غلړۍ د هند د دهرادون ښار د راجیو ګاندي په لوبغالي کې ترسره کیږي. تا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په 14 نیټه له هند سره ټیسټ مچ وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویانا ته ورسېد. دا د جمهوري ریاست د دورې تر ګټلو وروسته اروپایي اتحادیه ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د دې سفر په درشل کې له اروپایي اتحادیه سره د خپلو اړیکو د رغولو اشاره کړې ده. د روسیې ولسمشر د اوتریش له رسنیو سره په مرکه کې چې ویانا ته د هغه تر تګ مخکې خبره شوه، وویل چې د اروپایي اتحادیه ثبات او یووالی غواړي. هغه به په ویانا کې پر روسیه د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په اړه چې د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د جلا کولو له امله ورباندې لګېدلې، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له فعالیت د مسکو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ایران حکومت نن ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژي ځانګړي ادارې ته خبر ورکړی چې له نړیوالو سره د تهران د اټومي موافقې د ناکامۍ په صورت کې به د یورانیم غني کول پیل کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال علي اکبر صالحي چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشري هم کوي نن وویل چې د دې پریکړې یو لیک یې نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته سپارلی او هغوی ته یې خبر ورکړی دی. خو صالحي دا هم وویل چې سملاسي د موافقې اصولو ته متعهد پاتې کېږي او اټومي فعالیت باید د موافقې په چوکاټ کې پاتې سي. او د تاجکستان او قرغزستان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو په هغو سرحدي سیمو کې چې تر دا وه لاندې دي د سرحدي ساتونکو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې ادارې ویلي چې شخړه نن د لیلیک په سیمه کې چې د هغه هیواد په جنوب کې پرته ده هغه وخت پیل سوه چې یو شمېر قرغزي سوداګرو په سیمه کې چې تاجکستان هم دعوه ورباندې لري د موادو په خرڅولو پیل وکړ. خو له قرغزستان سره په سرحد کې د تاجکستان د سوغد ولایت والی مرستیال رستم رحمتزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې درې تاجک سرحدي ساتونکي تر دغې نښتې وروسته نیول سوي وو خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې خوشې سو. رحمتزاده ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي نن وروسته خبرې سره کوي. د قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمو کې تل د ځمکې پر سر دغسې نښتې کېږي. دا هیوادونه په فرغانه دره کې چې ګڼ مېشته سیمه ده ګډ سرحد لري.
د ازادي راډیو خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په فیسبوک او ویب سایټ باندې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازه ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدها در شهر کابل خونساست و طورم نیست.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانگهای همکاری سازمان لغړی وغوښتل چې له افغانستان سره همکاری وکړي. لومړی باید ګډ تهدیدونه وپیژنو ځکه چې تهدیدونه یوازې له یو هیواد سرچینه نه اخلي بلکې ټول تهدیدوي. د پروګرام په پاتې نورو مطالبو کې هم اوري چې پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو یو کال پوره شو. راځو لومړی مطلب ته. د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندان جنرال افضل امان وایي کابل ښار لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. جنرال امان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په کابل کې د ټولو ګواښونو مخه نه ده نیول شوې خو د تیر په نسبت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره تدابیر زیات شوي. په کابل کې پرونۍ انتحاري حمله د دغه ښار د ناامنۍ وروستۍ بېلګه ده چې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون مخ ته پکې وتنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داس حال کې چې په یو میاشت کې په کابل ښار کې څوپر لپسې انتحاري حملې وسوي او خلک یې اندېښمن کړي، د کابل ګارنیزون قمندان وای له امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. افضل امان د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امنیتي ګواښونه نه ډېر لوړ او نه هم ډېر کم دي.
متاسفانه ما نه بسیار امید
هغه وای له بده مرغه مو خلک په کلي توګه اندېښمن کولای نه سو چې ګواښونه بشپړ له منځه تللي او خونسا سوي. داسې نه ده، موږ د هم نه سو ویلی چې ګواښونه کم دي، خو په هر حال د تورستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره از موږ فعالیتونه تر بل هر وخت زیات سوي دي.
بس په هر وخت دغه بشتر است.
خغل یمن هم درازوي انتحاري حمله ډېر پیچلې سوي دي او تورستان له بلابلو تاکتیکونو نه کار اخلي، نو له همدې عمله یو شمېر هدفونو ته رسیدي. د ګارنیزون قمندان زیاتوي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره د کابل اړوند ولسوالیو خاکي جبار او موسیقي تصفیوي عملیات پیل کړي او دا مهال روان دي. دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د کابل پولیټیکنیک پوهنتون مخې ته په یو انتحاري حمله کې وتنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د وړاندې په کورنۍ چارو وزارت باندې په انتحاري او وروسته ډله ییزه حمله کې یو کس وژل شوی و او شپږ نور ټپیان وو. د یادونې ده چې څومره وړاندې وسلوالو طالبانو په یو بیانیه کې کابل ښاریانو ته خبرداری ورکړی و چې له پوځي مرکزونو نه دې ځانونه ځکه لرې کړي چې دغه ډله په پوځي او استخباراتي مرکزونو باندې د نورو حملو د چمتووالي په لټه کې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په امنیتي بنسټونو کې زوف خپل اوج ته رسیدلی. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
کابل با امکاناتی که در اختیار
هغه وای د کابل ګرنیزون هغه امکانات چې لري او په ښار کې کمرې لګیدلې دي، امنیتي کمربندونه رامنځته شوي او پولیس د امنیت په تامین مصروف دي. نو بیا د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ نسي ورکولی ځکه چې ظرف موجود دی. هیوادوال هم د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې د ښار په هیڅ ځای کې د امنیت احساس نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو رول خورا مهم دی. ښاغلی غنی د چین لیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د قانونو پر زیر مکار د دې سازمان د غړیو ترمنځ اقتصادي همکارۍ ته لار هوارولی شي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په دې مرکه کې د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز امنیت د ټینګښت په برخو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اس سی او د غړو د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان د اس سی او د یو څارونکي غړي په توګه خورا مهم جغرافیایي موقعیت لري او د دې سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی. نو ځکه افغانستان هم له دې سازمان څخه همداسې یو تمه لري.
افغانستان از ا کانتری بلست وذ ایمنس ناتورل ریسورس.
افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو لرونکو هیواد دی. زموږ د قانونو اټکلی شتمنی د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ ده. نو پر دې قانونو د کار ګټه به ټولې سیمې ته ورسیږي ځکه چې د متممو رغنیزو پروژو لړۍ ته امکان برابروي. افغانستان له خپلې خوا د 3 میلیارډ وګړو لرونکي سیمې سره په معامله کې دی. چین، هند، روسیا، قزاقستان، ټول منځنۍ آسیا او پاکستان د دې سازمان غړي دي. د دوی ترمنځ همکاري به افغانستان د سوکالۍ په یو سیمه بدل کړي.
ولسمشر غنی ویل چې امنیت، سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي مسایل دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې تروریستان په یو هیواد پورې نه دي تړلي او افغانستان تل د تروریزم پر ضد د عملیاتو د جبهې په لومړۍ کرښه کې و. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په مقصد همکاري پراخه کړي. ولسمشر غنی په دې مرکه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکي غونډه کې چې د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ختیځ ښار قینګ داو کې جوړیږي خپل ګډون هم تایید کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې غونډې په ترڅ کې به له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 1996 کال د اپریل په 26 نیټه د چین په شانګهای ښار کې جوړ شو. روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او چین د دې سازمان لومړنی غړي وو، خو وروسته هند او پاکستان هم پکې زیات شول. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو یا نظر غړو حیثیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د جګړې پر ضد د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته د سولې عالی شورا وایي دا فتوا د سولې په پروسې هم مثبت تاثیر کوي. د سولې عالی شورا ویاند سید احسان طاهری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې پر ناروا بللو سره به ځینې طالبان د سولې لار ونیسي. خو طالبانو بیا د فتوا د دوی په خبره نمایشي بللې او ویلي دي پرونی غونډه د امریکا په غوښتنه په کابل کې جوړه شوې وه. واصل وصال او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې له ناروا بللو وروسته هیله مندي ښیي چې د یو شمېر طالب مشرانو لیوالتیا به سولې ته زیاته شي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری وایي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو فتوا به زیات شمېر طالبان دې ته وهڅوي چې د جګړې پر ځای د سولې لار خپل کړي. ښاغلی طاهری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته بډېره داسې ویل:
د افغانستان د سولې پروسې نور هم قوي کیږي ان شاء الله، او تمایلات د ساته مختلف ساته د رهبری د مخالف وسله والو قوا او د سویدا او ان شاء الله چې مونږ کله من یو چې په اوسنۍ کال کې د سولې د مذاکرات لومړنۍ ورځ ان شاء الله چې مونږ پایل کړو او ټول خلکو مونږ سره شاهدان اوسې.
نو موري دا شنول چې د دینی عالمانو لخوا په افغانستان کې د روانې جګړې ناروا بلل به په دغه هیواد کې د جګړې په ملاتړ د زنو بهرنیو هیوادونو د علماو فتواوي بیا ارزښت کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ټول افغانستان نظرګونو دینی عالمانو په یو متفقه فتوا کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لخکیل وړخونو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دا شنول چې په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول جواز نه لري او ځانمرګي بریدونه حرام دي. د دغه عالمانو په خبره په افغانستان کې روانه جګړه دینی او شرعي صبغه نه لري او همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ لامل شوی. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار درلود چې سوله او د سولې په اړه خبرې کول شي د یو مهالویش له مخې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو ته لار هواره کړي، خو وسلوالو طالبانو د یو اعلامیې په خپرولو سره د دیني عالمانو دغه ناسته رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا د داشه ناستو له لارې هڅه کوي د افغانستان د اشغال لپاره جواز ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې د جګړې ناروا بلل په عامه ذهنیتونو اغیز لرلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سره شرح پنځه باندې اوري، همداراز ازادي راډیو ډاټ اورګ باندې زموږ غږ په ژوندۍ بڼه هم په ټوله نړۍ کې اوریدلی شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو پروسه په ټکنۍ مخ ته ځي، په دې وروستیو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ډلو لخوا د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون لپاره غږونه ډېر اوریدل کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ټاکل شوی د روان کال د تلې د میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په وړاندې پرتو ستونزو کې یوه یې هم د غزنی ولایت ستونزه ده چې تر اوسه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه له سره نه دي پرانیستل شوي. نوریاس نوری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او همدغه دوه مسلې له هغه سره بحث کړي. لومړی د سیاسي ګوندونو غوښتنه
وخت کوشي وسی کی او دا وخت به تلف کیږي. د افغانستان خلکو نه باغه فلسفه ته د لاس وږي، نو خو دا یو شي چې عذاب دي کوم څه سره یو ځای ته دا فیلی پروسه چې دا اوس روانه شوې ده، نو دا فیلی حالت باندې ریشي یو ځای شي او خلک تشویق کیږي چې سپتنامو کې او د انتخاباتو پروسه کې هم کاندیدان انتخاب دي او هم د آینده د ولسمشۍ د انتخاباتو کې دوباره وکول شي چې څنګه ولري. نو اوس دغه وخت کوم ډیر زیات دا وخت ده او دا روان دی. اوس دغه سپتنام پروسه هم د سور کې ګریان لري، غټ تعداد د خلکو راغلي دي سپنان کړی دی، هم د ولسوالۍ ګانو شوراګانو لپاره او هم د ولسي جرګې لپاره.
راځو دغه د غزنی ستونزې ته. په غزنی کې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره تر اوسه پورې د نوملیکنې مرکز تړل شوی، د اعتراض په توګه خلک نه پرېږدي د انتخاباتو کارکوونکي چې ورشي او هلته خپل نومونه ثبت کړي. د غزنی د ستونزې د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اقدامات شوي دي؟
بد پیښه ده او دغه بد تاثیر یې کړی دی خپله د انتخاباتو پروسې باندې په غزنی ولایت کې، چې تر اوسه پورې کاندیدان هم ځانونه هلته فورم او دغه شیان نشي اخیستی، ځان نشي ثبتولی، ولې چې د کمیسیون د ولایتي موږ چې د هغه تړل شوی دی د معترضین چې هغوی خواهش دی ډله وي چې سیستم یې اوضعی شي، امنیت یې ښه شي، تغییرات په ولایت غزنی د ساختار په تشکیل کې رهی شي، همدارنګه تمدید وخت ورته وشي، هغه مرکزونه چې حاضر شوي دي هغه بېرته ایجاد شي. دغه غون مشکلات د هغې کې په دوه حصو وویشتو، یو حصه د کمیسیون په حیطه صلاحیت کې ده، صلاحیت د کمیسیون کې ده چې هغې ته رسیدګي وکړي، چې ناروا وعده شوې ده هغه ګزارشونه موږ دا وړي دي کمیسیون سره هم شریک کړي او کمیسیون دا اوس ارزیابي کوي او دا نږدې ورځو کې به هغه
هاشمی صاحب مسله دا چې وخت تاسو ډیر کم لري، یعنی په دې معنی چې دغه ستونزه اوس تقریبا په یو میاشته موخته ده، یعنی ډیر ژر غم ونه خوړل شي ممکن د غزنی ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې له ګډون به برخې شي او دغه راز کاندیدان ممکن هیڅ د ولسی جرګې تاسو ونه لري، د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ممکن ونه شي.
دغه مسله دغه وخت ډیر زیات طلب شو او دغه پروسې ته هلته په غزنی ولایت کې صدمه ورسېده، کنه نو محل دغه موضوع دغه جدي بحثو ته راسېدلی ده چې جدي بحثونه ورباندې کېږي. نو امیدوار چې یو هلته ورسېږو، ولې که دغه وخت طلب شوی دی نو کمیسیون دغه کوم وخت طلب شوی دی دا جبران کوي، د دې وخت نه تندې دی، د دې ته فرصت ورکوي چې د دې شي سپتنام وکړي او خپل کاندیدان ولري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی خبرې مو اورېدې. هغه ویل باید سیاسي ګوندونو په غوښتنه اوس د انتخاباتو میکانیزم بدل نشي او په داسې خبرو باندې وخت هم ضایع نشي. د غزنی په اړه هم هیله مندي وښوده چې زر مرکزونه هلته پرانستل شي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو اداره وایي برېښنایي تذکرې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د اعتبار وړ دي. د دې ادارې د خبرونو او عوامه اړیکو رئیس د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغو تذکرو د اخیستو لپاره 15,000 کسانو نمونه ثبت کړي چې څه باندې 50% یې دغه تذکرې اخیستي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د برېښنایي تذکیرو د ویشلو په اړه د ځینو افغانانو او اجرایي رئیس له مخالفت سره سره د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو اداره وایي چې دمګړۍ په کابل کې د دغو تذکیرو لپاره د نوم ثبتولو، بایومیتریک کولو او ویشلو دوه ځایونه پرانستل شوي او ډېر ژر به دوه نورې څانګې په خیرخانه مینا او یا دشت برچي کې هم پرانستل شي. د دغه ادارې د خبرونو رئیس روینا شهابی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغو تذکیرو د اخیستلو لپاره 15,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
د مدار اعتبار از تذکره الکترونیکی چنانچه داریم.
برېښنایي تذکره د اعتبار وړ دي. دا یوه ملي پروسه ده. د ولسمشر لخوا پرانستل شوې او د نفوسو د احوالو ثبتولو اداره یې اعتبار تضمینوي.
د برېښنایي تذکرو لپاره د نوم ثبتولو او بایومیتریک کولو لړۍ د تیر لمریز کال د دلوې په میاشت کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوه خو د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ولسمشر ته د لومړۍ تذکرې په ورکولو سره یاد لړۍ د ارګ له ماڼۍ نه بهر هم پیل شوه. د نفوسو د احوال ثبتولو اداره په داسې حال کې د دغو تذکرو د اعتبار خبره کوي چې پخوا تر دې ځینو افغانانو او اجرایي رئیس د دغو تذکرو له ویشلو سره مخالفت ښودلی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله میاشت مخکې په کابل کې یوې خبری ناستې ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر ځای باید نورو ضروري موضوعګانو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اجرائیه رئیس پر مخالفت سربېره ځینو کسانو هم د اعتراضي غونډو په جوړولو سره ویلي چې د دغو تذکرو له ویشلو سره د مخالفت دلیل په یادو تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان هر اوسېدونکی افغان دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی اداره باید د دغو تذکرو د ویش په هدف د نوم ثبتولو او بایومیتریک کولو څانګې زیاتې کړي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی که دغه لړۍ په همدې توګه روانه وي په 15 کلونو کې به هم ختم نه شي. دوی وایي موږ په کابل کې 15 مرکزونه فعالوو او بیا به یې ولایتونو ته هم ولېږدو خو په خواشینۍ سره چې دا کار یې ونه کړ. اوس په کابل کې یوازې دوه مرکزونه فعال او دغه لړۍ پسه روانه ده. د نفوسو د احوال ثبتولو د ادارې د خپرونو رئیس وایي چې په راروانو او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به له دغو تذکرو نه کار وانخیستل شي. د دې په خبره هڅې کیږي چې له الکترونیکي تذکرو نه په راتلونکو نورو انتخاباتو کې کار واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم مسعود رحمان همت دی. دا علما چې کومه دغه وړاندې کړل چې دا زموږ ملک چې دی د تل لپاره د سولې او د امن سبب وګرځي او هر وخت چې دا علما چې دا په دې ملک دغه نظرې ورکړل زموږ ملک د جوړېدو په خاطر خو دا ګاونډي ملکونه یا نور چې دي که چېرته هغې مونږ سه په دې باندې موافق شي یا اتفاق وکړي دا نظریه مونږ سه ومني انشاءالله زموږ ملک به امنیت راشي.
دا فتوی چې دا کولای شي چې سولې ته لاره ورکړي خو په دې خاطر چې مونږ او تاسو په دې عمل وکړو او که چېرته به مونږ عمل ونه کړو لکه دا دېرش 15 کاله مخکې جنګونه وروسته هم دغسې جنګونه روان دي. طالبانو دا غوښتنه چې باید سولو کې بس نور جنګونه
علما ډېره ښه مشوره کړې ده. علما ډېره ښه خبره کړې ده باید چې دې ته ادامه ورکړي. دا کوم مردم کشي ده دا کوم جنګونه دا باید بند شي. مسلمان باید مړ نه شي. مسلمان چې څوک مړ کې هغه ګناهګار ده. طالبان باید سوله وکړي کینی دا وطن د طالبان هم دی د موږ هم دی د افغانانو د ټولو افغانانو د هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان دي.
بیا هم ازادي رادیو ته خره غلی څوک چې له موږ سره اوس یو ځای شوي دي. اوس راځو یو بهرني مطلب ته. پر قطر د سعودي عربستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بندیزونو د لګولو یو کال پوره شول خو د دې هیوادونو د تمې خلاف قطر په دې موده کې د ایران او ترکیې په مرسته توانېدلی چې له اقتصادي بحران ځان وژغوري. جدې او نورو دوحه له تهران سره د نږدې اړیکو په پاللو او له سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړې. نوریاس نوري او تفصیل.
سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر تیر کال پر قطر فشارونه زیات کړل چې خپل سیاست بدل کړي. دغه هیوادونو د دوحه له تهران سره په نږدې اړیکو او د هغو سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنه کړه چې د خلیج په سیمه کې د بې ثباتۍ هڅې کوي. دوی همداراز له قطر غوښتي دي چې د الجزیره تلویزیون فعالیت بند او له خپلې خاورې د ترکیې پوځي اډې وباسي، خو قطر دغه تورونه او غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې پر دې هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه سیاسي انګیزه لري. کله چې دغه سیاسي اختلافات را برسېره شول، د قطر اوسیدونکو د خوراکي موادو د کمښت له ویرې په بیړه د خوراکي موادو پلورنځیو ته مخه کړه، ځکه د خطر د خوراکي موادو یوه پر شپږمه برخه له همدغو هیوادونو چې پر قطر بندیزونه لګولي واردېږي. سعودي عربستان چې د ځمکې له لارې قطر له نورې سیمې سره نښلوي او متحده عربي اماراتو پر دې هیواد تجارتي لارې بندې کړې، قطر د دغې خلا د ډکولو لپاره تر ډیره پر ترکیه او ایران اتکا وکړه. په څو ورځو کې د دې هیواد بازارونه بیرته د ترکیه او ایران پر خوراکي موادو ډک شول او پر سعودي عربستان اتکا ډیره راکمه شوه. که څه هم پر دوحه لګول شوي بندیزونه بیا اغیزې نه ول، ځکه یو شمېر ساختماني مواد چې قطر ورته د سړکونو، هوټلونو او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د یو لوی سټډیوم په جوړولو کې اړتیا درلوده کم شول. د تیلو ټیټې بیې او ډیپلوماتیک انزوا هم د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه تاثیرات درلودلي. له تیلو پرته د قطر اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې په سلو کې څه باندې 15 وه، په 2018 کال کې شاوخوا 4% ته راټیټه شوه، خو د هیواد له خپلو پولي زیرمو څخه په استفاده ډېرې پیسې بازار ته داخلې کړې. د قطر د مرکزي بانک ذخیره 1.5 میلیارد ډالر وه چې په 2014 کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته راښکته او په 2018 کال کې هم بیرته 3 میلیارد ډالرو ته پورته شوه. خو د قطر مالی ذخیره یوازې په بانک پورې نه دي تړلې، بلکې د نړیوال وجهي صندوق IMF د اټکل له مخې په بهر کې د هیواد پانګونه شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ده چې دا د دې 300,000 نفوس لرونکي هیواد لپاره ډیره زیاته شتمني ده. په دې معنا چې د قطر د هر وګړي ناخالص کلني عواید په نړۍ کې د بل هر هیواد تر وګړو ډیر زیات دي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د مرکزی او لویدیز نورستان ترمنځ نښلوونکی سړک قرارداد لاسلیک شو. دغه سړک 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت به بشپړ شي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت زیاتو سیمو ته سړکونه نه دي غځېدلي او د سړکونو نشتون ولسوالۍ له مرکز پارون جلا کړي، خو هڅې پیل کړي چې د نوو سړکونو جوړولو سره ختیز، مرکزی او لویدیز نورستان یو بل سره ونښلوي. هغه د تیتین او کوردر ترمنځ د سړک د قرارداد په اړه وویل:
دغه سړک څلور برخه دي چې د دوو برخو قرارداد د ورځې مخکې وشو. دو برخه چې 9.5 کیلومتر دي، هر برخه تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ باندې دې قرارداد شوی دی او انشاءالله په نږدې ورځو کې به عملا کار پیل شي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله وای د یاد سرک جوړېدو سره به د نورستان مرکزی سیمې له لویدیز نورستان او لغمان سره وتړل شي او د دې سربیره به کابل او جلال آباد ته د نورستانیانو لار لنډه شي.
سرک تقریبا نورستان غربي 3 ولسوالۍ چې نورګرام، دوا، منډول، قرار لري، هغه مرکز سره وصلوي او بل کابل او ننګرهار ته تقریبا د کونړ له لارې نه چې موږ څومره مزل کوو 8 کیلومتره په اندازه باندې دا لنډ پروزی. یو خلاصه راوړنه ده چې خدای دې وکړي چې جوړ شي.
د کوردر تیتین سړک ټول 6.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو د پاره ولسونو 2-3 ځلې خپل منځ کې پیسې راجمع کړي او یو څه کار یې پرې کړی، او که چیرته اوسني قراردادونه په سمه توګه ترسره شي نو سړک به بشپړ شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د یو تر ټولو اوږده هوایي سفر په اړه باندې مطلب جوړ کړي.
سنگاپور غواړي چې د سش کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 3:15 بوي، د سنگاپور له چانګي هوایي ډګره پیل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایی شرکت وی په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفې هوایی سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایی ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 1 ساعت و 40 دقیقې دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایی سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 101 سپرلۍ ځایی شي. د سنگاپور هوایی شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایی شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز یې لغوه کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
بله، په همدې سره رسیږو د پروګرام پای ته. ژکفر احمدي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دری خپرونه وړاندې کړي.